وی صادرات وزیت وخت نیو او په لوړه بیه سوداګرو ته تمامیدل. نوموړی وایي چې له دې وروسته په کمه بیه د اقینی بندر ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادرات کیږي.
فضا کشور کې مثلا افغانستان ما مهات خوشکاسیم.
افغانستان چې په وچه کې را ډیر هیفات ده، د صادراتو د انتقال لپاره ارزانه لار د ریل پټلۍ ده. تلر د صادراتو د لیک په برخه کې مهم رول لري او زه ډاډه یم چې له دې وروسته بیلابیلو هیوادونو ته په لږ وخت او کمه بیه صادرات کیږي.
فضا کالاهای صادراتي ما به کشورهای مختلف صادر میشه.
ښاغلی خاندی وای چې د افغانستان وچه میوه تر ډیره د منځنۍ آسیا هیوادونو استرالیا، ایتالیا، روسیې او ترکمنستان ته صادریږي. د اتامرات اقینی ریل پټلۍ تیر کال رسما پرانیستل شوه چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د منځنۍ آسیا او له هغه ځایه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. په پکتیا کې سکل زرمی ولرونکو باغونه جوړ شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چرشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه باغونه د دغه ولایت په دیارلس ولسوالۍ کې په څه باندې یو نیم زر جریبه ځمکه باندې د کرنې ریاست د باغداري د ملي پروژې او د بزګرانو په مالي ملاتړ جوړ شوي دي. ښاغلی تسل وایي چې د دغو باغونو په جوړولو سره په پکتیا کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا لوی تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې اف بی آی په اوس وخت کې له روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پرېکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بی آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه اف بی آی پیل کړی دی. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله درته نشو خپرولی. په بله خپرونه کې هرومرو اوري. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص.
زه هم خپل ورخ په سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نورو مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه ل خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوایسي هغه کارو کې چې د په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایي یا وخت د وخت درلودل، په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې واک ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي. مګر د ازادۍ درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی موږ آزاد یو تر دې چې موږ د ازادۍ د نورو د ضرر سبب ونه ګرځي. نو یو بل تعریف هم موږ کوای سو وایو چې ازادۍ یعنی دا چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کولی سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعونه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوي چې هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیر مننه ګروال صاحب چې اوریدونکو ته د ټولنیزې ازادي په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده، یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري، یعنی یو اساسي بشري حق ده خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي، یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیزې ازادي ده په څه معنی دي. مونږ باید ووایو چې ټولنیزې ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو خاص خلک یا یو خاص افراد د سو مختصو یا د سو خاصو موخو په اړه راټولېږي او یو ټولنه سره جوړوي، او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادېږي هغه له ځانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات هغه نظریات چې د دوی دي هغه یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاصي او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لاري اچولو دا دی چې خلک غواړي چې لدې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته مونږ وایو سوي چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف غوی باندې عملي کړي. مونږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاصي موضوع د حل او فصل لپاره دغه لاریونونه پلاره واچي، او یا هم دا کوي خلک کوي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوي چې په ثابت توګه یعنی په یو خاص ځای کې دی کوي چې د لاریونونه لار ته واچوي، او یا هم دی کوي چې په متحرک ډول یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوي چې هم حرکت وکي او هم خپل اهداف چې د لاریونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنی او اتصابونه یا لاریونونه کوم تعریف کوم وایو چې لاریونونه دي ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لاریونونه ویل کیږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي دي ته مونږ کوي چې لاریونو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لاریونونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي چې خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کړي او هغه لاري چارې پیدا کړي، نو په دې اساس هم ملی او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړي دي چې هغه ضمانتونه مونږ کوای سو یاد کو لکه څنګه چې په خبرونې په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو نو مونږ باید وایو چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 23مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ دېرشمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایز او مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلاوی د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې مونږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري څنګه چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په 23مه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیزه ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او برلوي دغه د بینلي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شته ماده په دې اړه صراحت لري او د جهاني د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه 3مه ماده 3مه بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لاره اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نه کړي او د هغوی معنی نسي. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغې معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري چې یعنی دا ټولنیزه ازادي په څه توګه باید استفاده سي کوم محدودیتونه په دې لاره کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ته ضرر ونه رسوو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نه کړو. یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید لاروین په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لاریونونه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې دغه لپاره موږ یو لاریون په لار کې واچو ځکه چې څنګه چې ټول پوهیږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتیا او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنه اوردونکو د مخکې خزي پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې. او زه یوسف زدران مو د خبرونې ته خره غلاس کوم. مونږ د دې خبرونې لاره هغه افغان مېرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې تر لیکوي تاسو ته در پیژنو. د دېونې په خبرونه کې را سره سایره شریف ملمنه ده. اغلی شریف زمون خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه کوم تاسو نه چې خبرونې ته مرو غوښتم. تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام اوري نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه ژوند، خوشاله ژوند ولري.
سایره شریف د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي او مسلکي غړي پاتې شوی، د ښځو د ټولنې د څېړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤوله وه. د خوست د ښځو چارو ریاست یې کړی او د ولایت د پوهنتون استاد پاتې شوی. خو اغلی شریف دا وخت په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده. هغې دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده؟
خپل زده کړو نه باید پیل کړم. ډیره وړه وم، وکلنه که اتکلنه بوم چې زه کابل ته راغلم. زه چې کله د خوست نه راغلم مستقیما په دریم ټولګي کې زه شامل شوم. د دریم ټولګي نه تر دولسمه پورې په کابل ښار کې ما زده کړې وکړې. لیسې آریانا لیسې نه فارغ شوم او د کانکور د ازموینې نه وروسته زه ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوم. متاسفانه د سیاسي ناخوالو له امله مې ونه کړی شول چې هلته زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. او په پای کې کېدای شي تاسو او اوریدونکي د استاد پان صاحب فیاض سره بلد وي، د ننګرهار پوهنتون استاد او خوست پوهنتون رئیس پات شوی. زما په غیاب کې زما د علاقې خلاف کابل پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی کې ماته ثبتنوم کړی و. که څه هم چې زه په ویلو کې خوښه نه وم د دې پوهنځی په لوستلو، خو بیا هم مزامین او راتلونکي د استادانو تشویق د دې سبب شو چې زه د ښوونې او روزنې پوهنځی ولولم. څلور کالو کې زه ولمره د پوهنځی وم. سره د دینه چې ما په اول کې چې زه راغلم په دریب هیڅ نه پوهېدم، مګر مجرد چې زه راغلم او چریما امتحان ما ورکړو، زه ولمره د مکتب وم تر دولسمه پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان. بیا کله چې د پوهنتون نه فارغه شوم، علوم اکاډمۍ ته لاړم او مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تطبیق شول. در امتحان ما ورکړو او د علمي غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو، دغه وروسته طالبان راغلل. تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمي او مسلکي غړي په توګه ما کار کاوه. او دوه کله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم. دغه وروسته بیا د زنو نخواله په وجه پېښور ته مهاجر شوم. هلته د ښوونکي په توګه مې کار کاوه او تر څنګه د ښځو ټولنې اجتماعي ځان افغان په هغه کې مې د ښځو لپاره کار پیل کړو. او په څنګ کې مې د یو اردو اخبار چې وصفای پښتو لرله، یعنی وکاله چې پېښور کوم، دغه تر څنګه په دې اخبار کې هم کار کوو. بیا خپل ولایت ته لاړم خوست ته. په خوست کې د ښځو چارو رئیس هم تر څنګه مې په خوست پوهنتون کې تدریس هم کوو. هغه د معاش نه پرته مې دا کار کوو. هغه مې فقط د دې لپاره چې خپل وړتیا د ښځې په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ، په داسې ټولنه کې ثابت کړم نور خواندو ته ورونو ته چې په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې د نارینه وو ټولنه وه، په هغې کې ما د پوهنتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ. او تر څنګه یې په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوي مسؤوله وم په هغه وخت کې، تر څو چې اساسي قانون جوړېدو او لویه جرګه دایرې ده. بیا د لویې جرګې غړي هم وم. او تر څنګه بیا د ولسمشرۍ لومړنی انتخابات چې ترسره کېدل، د خوست په کچه د ښځینه وو د برخې مسؤوله وم. او تر څنګه یې نور فرهنګي مسایل وو چې
دا کارونه چې تاسو یاد کړی او تاسو ځین کې پاتې. البته تاسو په باره کې چې موږ لوستلی دي، د خلکو سره لاسنیوی یو مهم تاسو هغه اصل دی چې په خپل ژوند کې لرئ. تر څنګه ما غوښتل تاسو بایوګرافي په اړه چې موږ ویلي، تاسو کتابونه هم لیکلي دي. څو کتابونه هم لیکلي دي د افغاني ټولنې په کوم برخو کې دي؟
چون زه چې کله علوم اکاډمۍ ته لاړم، هغه خپل رشته کې زه د ښوونې او روزنې او د فلسفې د انسټیټیوټ غړی وګرځیدم. او په هغه ته مې نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمی پروژه واخیستل شي په غیر باندې کار وشي. ما د لومړنۍ پروژې نه د ښځو لپاره پیل وکړ او هغه بالاخره کله چې زه پېښور ته لاړم هغه په یو کتاب باندې چاپ شو. د ښځو ښوونې او روزنې تاریخي بهیر و چې ما په غیر باندې کار وکړو. بیا په ضمن دې کې چې ما په دې باندې کار کوو داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت مستری پروګرام هم تعقیبو. دا پروژه بیا وګدا شو زه په دې وته ورندم چې عین پروژه بیا د محققۍ د علمي رتبې لپاره هم زه وړاندې کوم اداري هیئت علمي هیئت ته او په غیر باندې د محققۍ رتبه مو واخیسته. او کله چې ما علمي رتبه واخیسته د دوام ورپسې علمي رتبې لپاره کار کوو بل اثر مو لیکلو مهاجره هم شوم. نو هغه په غیر ځای کې ودرېدو او کله چې پېښور ته لاړم هلته علمي کارونه ما پرې نه خودل. د لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په غټولن کې چې ما کار کوو هلته د علمي تحقیقي سنټر یا مرکز د جدول افتخار هم ماتره را په برخه شو. چلته مې د دوی ته کتابخانه جوړ کړه او په غي کتابخانه داخل کې مې د دوی لپاره د علمي مرکز پرانستو چې د خپل شخصي مطالعه او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چې ما راټول کړل دغه مه هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقونه او چې د خپل کړنو په نتیجه کې د کتاب او خپل د دغه ټولنې له خوانه بیا چاپ شو. او لمړنۍ پروژه هم علمي پروژه چې په علوم اکاډمۍ کې وخصه د یو کال د نامزدۍ دورې لپاره هغه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات چې د قاموس شکل لري کیدای شي د پښتو په برخه کې لمړنۍ اصطلاحات چې پښتو کلمات مرتوزه کړي او په پښتو باندې تشریح شي.
بلې اغلی ساحره شریف د خو زړی خاطرې موږ تاسو ته دریاد کړو تاسو اردن کوم تر خبر کړو ډیر نمونږ څه خبر شو. اوس تاسو د میرمن ادبي بهیر مشري کوي یو بنسټ دی چې تر ډیره دا وخت مطرح دی د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله
د دې هغه نطفه د خوست نه پیل کیږي. چې کله خوست لاړم لکه څنګه مې جسد ډیر په ځغلاند نظر مې په وچول په خپل فعالیتونه د دې تر څنګه چې خزو چار رئیسوم الته د لومړني ځل لپاره د خوست خزو فرنګي ټولنه ما ایجاد کړه. د خوست خزو فرنګي ټولنه چې دغه ټولنه د زلا په نوم یو مشتنه اخبار هم چاپ کړي دوه غم ټول هغه مسایل و چې خپل د خزو لپاره د خزو خوانه او د خزو لپاره. نو د دې فرنګي ټولنه کله چې زه قبول تر غلم متاسفانه په دې شای کې په دې برخه کې شاید زه کمره غلی و چې ما د ځان بل څه غلطه داسې ونه روزل پرې نه خدل چې هغه ټولنه باید مړ شي نه باید ژوندې پاتې و. متاسفانه کله چې درغلم ټولنه همداسې پات شو مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته ژوندې شي.
څومره میرمنې در سره کار کوي؟ دا
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله موږ 300 کسان یو او ټول هغه کسان چې تاسو مسلکان یو او زما خپل هم مسلک یو یعنی د سیاسي د پارلمان هم سره کسان د مکاتب او د مختلفو پانځه مسلین او استادان او معلمین تر دې د مایلرو موږ په هر هفته کې غونډه لرو په هر کال کې یو غټه غونډه لرو
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي
چې موږ کلتوري او فرهنګي برخه یو موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د خزو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
ټولنې لپاره تاسو دا کار ګټور واقع شو؟
بالکل ځکه چې موږ د شعر په ژبه موږ سره شاعرانه سره د شعر په ژبه د لنډې قصې په ژبه او د رومان او د داستان په ژبه هغه ټولنیز نه خو چې د خزو په ژوند کې دي هغه منفي انانات او رسم رواجونه چې د خزو په ژوند کې د دوی ژوند ته ګواخ متوجي کوي د شعر په ژبه د قلم په ژبه غاندو.
بلې د ټولنې لپاره د دې کارون تر څنګ خپل یو مسولیت هم لري. پولیس چې د خلکو استاد یې دلته د خلکو هغه غږ په څومره سي توګه پورته کړی دی مرسته مو څنګه کړی ده
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسولیت چې هغه کوم مسولیت چې اساسي قانون ماته کړی چې هغه خپل په پارلمان کې حاضری یا شتون دی زما چې هغه د قوانینو تصویب او د نور مسایلو تصویب هغه دنده وي خو ته د بل اساسي مسولیت زما چې د خلکو نه استازیتوب دی. زه فکر کوم چې تر هغه ځای پورې چې شرایط آماده دي هغه ځای پورې چې خپل پارلمان کار کوي غرور نه کوي ون تصور ونه کوي زه فکر کوم چې زه به د نور وکیل صاحبانو په اندازه به کښوم او ځکه چې ازري په بنده یم په قانون کې هم ښه برخه اخلم قانون په جوړونه کې خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه چې ډېر غلطۍ لري او متاسفانه د هغې غلطۍ سره چپ کیږي دا چې کله توجه ورته کیږي کله نه کیږي. زه د یوه ماشوم غوندې هغه قانون د ځان سره کور ته وړم کور کې اصلاح کوم او په زوره بیا په دې باندې
دا مانا کار نه وي مینه دا کار کوي بیا راوړی بیرته چې
بیرته راوړم چې باید تاسو شي او په غلطۍ سره باید چاپ نشي او داس قوانین موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چپ شوی.
اغلی سایر شریف تاسو ویل چې ازری مخه ده، خو پولیس جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډیر وخت پکې مطرح کیږي. دا موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی دی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګوري؟ اصلا واقعا هم داسې څه شته په هلته احساسوئ؟
زه په فساد باندې وغږېږم، د تاسو د پروګرام د اوسلې نه وتلې خبره ده. بله، احساس کیدای شي، چون یو نقص د پارلمان دا دی چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي خلکو ته راغل دي او انفرادي پریکړې کیږي او انفرادي تصمیم نیول کیږي، انفرادي عمل ترسره کیږي. او بله خبره ده چې په خپله په پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزې کاکس، چې هغې مشرتوب هم اوس دا سخت کال کې زه په غاړه لرم. نو خوشبختانه داسې ټول وکیلان هغه نه دي لکه خلک چې دا کوي چې ټول وکیلان
څو ځای بوخت یې د ټولو کارونو مو حوصله در تنګ کړی ده کنه؟ لا کار ته چمتو یې چې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې دا بوختیا او د مصرفیت لا سړی ځوانوي، لا به انرژي کوي، او د نورو کارونه، د نورو منفي کارونه او د نورو مسایلو نه چې بزایا ګرځېدل، بزایا کینستل، بزایا کثم دعوت او چیرې تاګ او تفریح، دا په خپل ذات کې اړتیا ده. خو د دې مسایلو نه به سړی پاتې یوازې په دې کار کې دام یو عادت ته چې سړی مصروف شي، د خپل مصروفیت یو نو عادت ته چې عادت وګرځي، نو پاږی کې سړی خوشاله وي، نه مریضیږي، نه خفه کیږي، او د ټولو مسایلو نه په امن کې وي، او د خپل ولس سره، د خپل خلک سره مصروفي ده.
طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځای رسیدلې. اما تاسو غږ ممکن کې ډېرې مېرمنې خلک اوري، د سفر ورته ډېر سخت وي، تاسو پیغام څه وي ورته؟
دا سمنه ده چې موږ په اسانه تر دې ځای رسیدلی وو. ما مخکې تاسو ویل چې زه په خوست کې، یعنی په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو، پوهنتون کې ما درس ورکوم، نو تاسو خپله تاسو هم دغې سیمې تاسو ته تصور کوئ چې خپل زما د ژوند شریک به څومره خبرې اورېدلې وي، زما اولادو به څومره خبرې اورېدلې، خپل شخصا به ما څومره خبرې اورېدلې. او دوی داسې فکر کوي چې ښځه چې ټولنې ته روزي یوازې د معاش او د پیسو لپاره روزي، حالانکه چې زما هدف هم دا نه و، ما معاش هم نه اخیستو، مګر یوازې فقط د دې لپاره چې هغه ټولنې ته ثابته کړم چې ښځه کولی شي چې په داسې ماحول کې هم خپل اغېز ولري او خپله وظیفه ترسره کړي. او زما اساسي وظیفه هم د تدریس تر څنګه ده، چې زه هغه ځوانان چې دوی په کور کې، حتی کله چې کور ته نوځي، خپل میرمن ته، خپل مور، خپل خور ته یوازې سلام پچول باندې هم هغه پښتني کلچر دی چې د سلام پچول باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي، او دا مې کوو 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 10 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې، مثلا کلاړې په خور باندې، خور سره د مرسته وکړي، مور ته مثلا سرقم برخورد وکړي، خپل میرمن سره سرقم برخورد وکړي.
یعنی مشمن هم د سروزلی،
بالکل هم د سروزلی،
خپل کار خپل وکي،
خپل کار باید خپل وکي، سهم واخلي په کور کې، د کور په ټولو کارونو کې مشترکه برخه اخیستنه او مشترک کار کول، مشترک ژوند کول، یعنی دا معاملات تذکرې. زه د دې دورې نه، یعنی ډیر خلک په پرلمان کې مادیات ته نور مسائل ته ډیر غلري، مګر ازما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان بچتلو شخصي سنځه به چلره، کله به ماته کور ته راتلو، خپل شخصي ژوند سنځه به ما سره شریکوله، ما به هغه ورته حل کوله. زه تر دې دمه پورې کیدای شي چې دا دومره با انرژي پاتې او میو ولاته مغه وي چې
مسؤلیت پذیریته باید قائل وي او قائل وي خلک.
بالکل بالکل، او مېرمنې هر څه کولای شي.
بلې ډیره زیاته مهرباني اغلی سایره شریف چې زمونږ سره په خبرونه کې وي. لدرنو اردوونکو نوم مننه چې زمونږ سره خبرونه تر دې د ما واوریدل. زمونږ سره په نننې مخکې خزه پروګرام کې د افغان مېرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګه پولیس جرګه کې د خلکو استاذې اغلی سایره شریف ملمنه وه. مهرباني چې زمونږ بلنه